سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد واستانګزي نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض ده. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال واستانګزي په وغونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر حنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چلاړ شو د تعلیم خبره کیږي. تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 1,000 امریکایي ډالرو په بډو اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی الماس او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلویښت کلن الماس د 2000 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چرواکی وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او دیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوې دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه خستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 29مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړولو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې د وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنې کې به د 400 استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون لمخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډېر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو.
په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز پر روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1,090 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% یې د طالب وسلوالو له لوري و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل پلارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور یل مسیان دی یوازې دې تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبا وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشري مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازي دم خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 80% یې د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اګست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 89% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډیری مرستې غیر مستحقو خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي او رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلو په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت بیا ویلی و چې په تیر کې زیات شمیر بهرنیو مرستندویو ادارو ډیر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلې وي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقونو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې دا غوی نظر مو پوښتلی دی.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه راهیسې چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمیې اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بېغریبۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بېوزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي دپاره افغانستان 416 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې حداقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده، او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشري حقونو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د روسي اعلامې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویسټ د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نومونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې له هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear
لبریت وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې د دې پیښې وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره ښکیل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلی، خو د ایمن الزواهری جسد یې لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. دغه امریکایي چارواکی ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه وه، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد وه چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې دا یوه واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دا ردو دا وخت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري کوم لومان څه اخیستل شوي دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړیو د پروپاګند له امله یادېږي دا نومونه او نه د چا فعال حضور ته موږ اجازه ورکوو نه د چا شتون ته ضرورت شته.
ښاغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدي ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 21 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوز با دا اوکراین کرکیچ تا تمشو لویدیز پا روسیه دا نوی بندیزونو چمتواله نیستی تو دا حیوات دا طول پختون لاره دا جگری دا زیاتوالو سخت اقتصاد توان ور کری. روسیه دا اوکراین پا چلو روسیمو که چی اوسی اشغال کری دی طول پختون روانه کری چی دا چو سیمی خبله کری. سفیل استانگزای پارا جزیات ولندی که
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کنفرانس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډېر ګران پرېوځي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یوه نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیرې شوې قوي ټیمونو سره. دې نن لوبغاړو ډېر څه زده کړي دوه مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونه وو. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله ابو هوا سره دی بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي. دغه کیمپ کارنتین تمرینات نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وی هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت پخوا ته، ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتواله نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د راتلونکي اکتوبر میاشت په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشت په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبي وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالۍ وروسته د ګروپ ته راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي د سړکونو د نشټوالي په وجه د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له عملی ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوسې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سړکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غازی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سړک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت ټوایګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سړک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سړک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غازی آباد ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکي وایي پخوای سړک نه درلود، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلونه کول. اوس خوختي چې سړک ورته جوړ شو، خو غوښتنه یې دا ده چې یاد سړک تر غازی آباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق:
لس کیلومتر من کم تیرا کړو دی جپور تکمیل شو. دا تقریبا د ولسوالۍ سره سر کی کام به ولسوالۍ د یواز باندو سرک نه دی، دا د ولسوالو سرک دی. خلک پراته دی اخوا دوه نومه خیمه چوک د ولسوالۍ د من سره کور سره پن دبليو فینا ان چاپ جهاد نه من دار زول رو دوندل من کوم کو کی دا سرک من اخو غواړم.
مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټول ولسوالۍ نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی وو، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وطنه سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بیلابیلو هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بیلابیلو تاریخو او ځایونو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څلرویشت کلنه میری له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې تر څو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلې، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
له ډېر ماشوموالي مې د ارمانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت ښه نه و. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلی یم. ډېر خوند یې وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپټرین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی. مخکې به چې زه راغلم ډیری سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بېلابېلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بېلابېلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایټالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د دله خولې چې دای اتلسو هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه د اتو میرمنو په ګډون 11 تنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
نن د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوې وه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په هکله څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبې کول دي، ځکه که چېرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډېره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزی په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطری بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاءالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښ وي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلانه لیکلی چې په دغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دی چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې ویشل کیږي چې خپلوان لري. په دې برخه کې یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دی چې وایي زما په شخصي نظر کې چېرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم وپیژندل شي، او سره له دې چې خلک به وپیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځان ته برابر کړي. همدارنګه یو بل علی لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه و رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خو دا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبدالحق در لغمان ولایت سیتون که میوتن متقاعدم. نو هیله می داده چه تاسو دا دی طالبانو یو استازه یو نماینده با صلاحیت وغواړی او دا دی متقاعدینو دی تقاعد پاره تینا جدی پختنه و کوی. دا منگا دیر پا تکلیف کیو پا مشکلات که دا یو کلکی که چیز منگا کم آغا حق چه دا آغای ندارا کرده. نو نو پیگم دویو چه آخری فیصله دا آخری فیصله سمانا و سنگه ساب دا. ازادی را دیو دی حق مرجونه دا چه ملت اطمینان بخون که زوابونه همیش دی چارواک نو اخلی آورت سپاری. منه نخوشحال است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا آزادی ریڈیو کارکون کو اور تم سلام نو یما دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړی د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونی زاکونو چې دغه کم د پاکستان یا بل دولت بل در د افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابرې خبر وکړل پر نرو شزه دین نو اسریز د کری فرض دی نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نه دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دوی مې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکخه خوځو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2023 د اګست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامداره نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 4 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغزستان په پوهنتونونو کې د 13,000 امریکایي ډالرو په بډه اخیستو تورن دی. د قرغزستان د لوړ زده کړو وزارت ښاغلي یلماس او د هغې قانوني استازی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تلوسو پر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د چرسو استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخې خزي
درندوستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې ونیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه وروسته بیا مړه شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 9 کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجې په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قرآن شریف ته د بې احترامۍ تور باندې لګیدلی و. له څه باندې 1 کال را په دې خوا افغان میرمنې جونې خپلو حقونو ته د نه رسیدلو له امله ځورېږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدرک کولو ته اړتیا لري. نن په همدې اکله خبرې کوو. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میلمنې دي مدني فعاله او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکواله او ژورنالیست شمله نیازی. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایي. ستړي مشي په خیر راغلی.
خوشاله یم تاسو سره
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی. راځو خبرونه باندې باندې پایل کوو ترغه چې زموږ بل میلمانه اړیکه وسلیږي موږ تاسو خپل خبري شروع کوو اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیولې دي دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي خو دوی یو ګیله لري وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې خبرګونونه ډیر زیات درلودل څومره بخو چې په افغان ښځو د موسمي محدودیتونه چې دي د ممداسي شدید غندل شوی وایي
دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړې ده او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي مګر تاسف شته او درد شته ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي مګر ولې د افغان میرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي بدرقه کیږي نه سپوټیږي نه کوم اقدام ورته کیږي نه علني دا یو ډول ګیله شته او پر ځای ده
بله تاسو بیرته راګرځو خپل بلې میلمنې سره به خبرې پیل کو لنی کمر نن دواړه میلمنې مو نیازې تخلص کوي شاملین عزیز ما غاوره
بله سلام تاسو ټول اوریدونکو ته
تاسو اړیکه لګروس ته واصل سول نو هغه پوښتنه تاسو نه تیر اسوز به بیا تکرار کما ما هغه پوښتنه چې ما اغلی قمر نیازین او کړه تاسو نه هم مطرح کوم اوریدونکو ازادي راډیو سره اړیکه نیولې دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خوشحالي خوده لیده خو په خو کې یو ګیله کړې دغه دا چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خبرګونونه درلودل خو افغان میرمنې د مګړې چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی لبیلا بیل محدودیتونو سره مخ دي غږی دومره زیات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګه کیږي یعنی خبرګونونه نه لري تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې واقعا هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکتر څنګه دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې دي لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او زلو واقعا هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د سایلو زکه چې د دې کې د قربانی ورکیا د سپی خره مسکه نه غواړي چې هغه مسائل بیرته تکرار شي او که چېرې دا موضوع د افغانانو د افغان ښځو په اړه واخلو په دې باندې وي چې افغان ښځې په ډېرو ستونزو کې دي تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته یعنې دواړه دوی راټولېږي او په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي اولې ښځې کار نه کوي اولې ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي دا سم دي نو نیم کسان چې وسله لري طالبان دي او نیم کسان چې دي فکري دغسې دي نو زما په نظر ډېر اول لغه قصه چې ده کیسه دغه مبارزه له خپله ځانه شروع کېږي موږ د افغان سړي چېرته د ښځو په ننګ ونه درېږي نو ښکاره خبر ده چې نړیوال هم هېڅکله نه یادوي وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلې چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده افغانستان له ښځو سره یې څنګه جفا کړې ده هغوی په خپلو هېوادونو کې د مېرمنو لپاره کمه حقونه ته ژمن دي او زموږ په هېواد کې وګوره که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کې ژمن دي د ښځو لپاره د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره هغه ټول په پښو لاندې کوي هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولي دي دغسې له پامه غورځوي تقریبا موږ همداسې ویلی شو ځکه موږ تاسو ګورو چې ورورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي پخوا نجونې تر شپږم صنفه تللي وو چې عمر یې دیارلسو کالي ولو که هر صنف کې هغه نشي تللی نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته زما په نظر لومړی خو موږ خپل هېوادوال په دې کې ډېر ډېرې ملامت دي او بل دا چې تاسو وګورئ هغه ایرانۍ مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي هغوی دغه د ماسا امینی موضوع داسې یو رقم راخیستې چې یعنی دغه د نیم ملاتړ له برکت د دغه ښځو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او دغه سې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا داسې کسان دی ښځو استازولي کې یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمت له خوارۍ له بدې ورځې خبر او نه د هغوی په منځ کې داسې ورځې تېرې کړې چې هغه پوه شي واقعاً هم افغان اوسېدل بیا یو افغان ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بېرته راګرځو اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلې شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل شوي چې دوی ملاتړ کړي. لومړی په همدې کله راته وغږېږئ، ولې دوی داسې کوي اغلې نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره همدغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کور یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورټ نه لرو. هیڅ کله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د مېرمنې نه ده کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعض کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه ورسره سره دا فطرت د افغانانو کې بالخصوص په پښتنو کې دغه فطرت دوی د ځان څخه نسي لرې کولای. دغه هار دوی د ځان څخه نه لرې کوي، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افتاسي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي چې دا ډېر د تعصف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه تراسو اجتماع ته په اجتماع کې هم که زموږ نارینه زموږ ملاتړ کړی وای نړیوال هم زموږ ملاتړ کوي. په نړیوال سطح کې موږ ښځې هر څومره مو خپل د ښځو ملاتړ وکړي هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې موږ جز غږ اوچته وو، کل غږ نه اوچته وو. کله چې موږ کل شو موږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسو د محصا موضوع زیر شئ، د محصا په موضوع کې تر خوندو زیات شمېر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم او استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دي چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه دوی خپل منځي سره جوړ راسي بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیا بېرته راګرځو. اوس راځو اغلې نیازۍ، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې دغې غږې نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
سړی د ډېرې سخت مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي، د هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلې، ښوونځي ویلې، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغوی کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نشي کوی، یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید یو افغان ښځې استازولي کړی وای، یا په واقعیت او په رښتینې ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه و، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوال سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي، خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی موثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینی ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه و ورکړی. دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه مېرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو، کله چې دوی ځي په نړیوال سټیجونو باندې استازولي کې دوی استازولي د دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې داسې وي چې دا ډېری هېوادونه د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري. مګم تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سبو کې یو رقم خاورې شیندلې، هېڅوک هم د افغان په قصه کې نه دي چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي، ځکه وضعیت سره مخ ده. خو ټراول د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي. یو رسمن چې د اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني. نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې مونږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي، مونږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده چې نن ښځې مکتب ته نه ځي، وایي ښځې دې نه دي ځي، مونږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کښې دي. خو زموږ خان تر اوسه نه به ښځه مني او نه به ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې ترې شه چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان به کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګم په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کښې د مسلمان هېواد افغانستان نه ده، حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره زره زره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس یې کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دي مناسب هغه حجاب ده. دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي. زه له نسله نسله مسلمان نه یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوستی دی. زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه د یو پښتون پلار لور یم، ته ولې زما استازولي وکړې؟ ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه؟ ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې، زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده. ته ولې راځې زما استازولي کې؟ در حال چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم، ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته بېرته راګرځو بېرته اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو به هم په دې باندې خبر یاست، لکه څنګه چې اغلې شملې هم په خپلو خبرو کښې وویل، تر شپږم ټولګي پورې مې نجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زره عمر غټ دی، هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نه شي کولی. دا څومره د درد دواړ خبره دی تاسو په نظر اغلې قمر نیازۍ؟
بلې، واقعا په دې جریان زه خبر یم، رښتیا هم داسې پېښې منځته راغلې دي، ځکه چې مونږ د جمهوریت په وخت کښې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوند د تعلیم دپاره. هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کښې درسونه ویلي وي، د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي، ملا او انشا زده یې، هغه د راسې امتحان دې ورکړي. څلورم صنف کښې ممکن نه و، که عمر یې یعنې تقریبا تر اتل کښته یې، نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لې کېناستلې څلورم پنځم صنفو کښې. او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کښې کښېني او درسونه وکړي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړ داسې و مخ ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوې ده، او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده، سن یې ډېر ده، هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کښې وو که په څلورم صنف کښې وو، ورته ویل دي چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټان یاستئ، ودرېږئ چې مونږ درته تصمیم ونیسو تر عمر ثانې پورې په تمه پاتې شئ. ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله؟ په مجموع کښې اعلان کوي چې افې عمومي، بیا یو بل د کور نه باسې ورکوي، بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته دې راسي، شپږمه نه بیا رانیسي، بیا بېرته هغه ته عمر ټاکي. دا په قانون کښې قانون، په فرمان کښې فرمان، دا یو ډول تعبیز ده خپله، دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت ده چې دوی لري. زه خپله د یو پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا مونږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې سوي یو، حتی نه یوازې په برخورد کښې، په فزیکي برخورد او په لفظي برخورد کښې، په ډېر ساده اصطلاحګان زمونږ نارینه چې کله ښځینه ورسره یې وایي حیا دي زما سره زنانه ده، کور دې وران سه، ولې هغه څه شی ده چې ته هغه حیات یې ته داسې یو اصطلاح ورته کاروې؟ دا خپله یو محکومول ده د ښځې دپاره، چې ته ښځه دې محکومه یې په دې خبره باندې، هغه ته ذهني فشار ورکوي. د هغه خپله یو ډول خشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسوي چې ته ښه یې، لکه چې زه بد یم، نو زه ولې خدای داسې پیدا کړی یم. نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران، اوس چې مونږ د ایران په محصا باندې بحث لرو، دغه
دوه نږدې مونږ هم سایګان مسلمانان دی مسلمان دی مونږ مسلمان یو لا یې دعوه د اسلامیت تر مونږ اضافه ده ځکه چې مونږ ماشومان دوی روزي دوی خپل په مدرسو کې دیني درسونه ورته ورکوي ملایان دوی راته تولیدوي دغه ته یو ځلې زیر سی چې دوی خپل ښځې تر کوم ځایه پورې رسولي دي نو ته ولې تر ده پاته یې ته ولې خپل ښځه تر ده پاته پرېږدي نو تعقیب یې که خدای ورسره منې سنت ورسره منې اولاد دې ورته لیږې چې درته وی روزي تربیه یې کې درته طالب یې کې درته ملای یې کې نو بیا دغه داسې علی کې ورسره ګډ سه نو په دې سیالۍ کې ولې ته نه شاته پاته یې.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. اغلې شاملین یزي تاسو به دا راته وایئ چې په دې وروستیو کې د حجاب مسله خو یاده سوله په افغانستان کې ورسره د محرم موضوع چې مېرمنو سره باید حتمان محرم اوسي. اوس داسې راپورونه هم خپرېږي چې کله دوی له ولایاتو څخه راځي او محرم نه وي ورسره نو دوی ځورول کېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوږده جنګ جګړې تېرې سوي دي، اکثره کورنۍ کې محرم نشته. په دغه موضوع باندې خبرې راته وکړي، افغان مېرمنو ته څومره د دغه ژوند دایره راقیده کړې ده؟
دا د محرم مسله خو داسې یو محدودیت د دوی د ښځو په وړاندې وضع کړی، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې او لا هم دا جګړه روانه ده. موږ نه وایو چې اوس کلن سوله ده، ځکه چې اوس خلک نه ډېر له بد وضعیت سره مخ دي. نو واقعا هم ډېری کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړی دي چې افغانستان کې. نو د افغان میرمنو سره ما کار کوو، تاسو باور وکړئ 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو، یا به یې خپله کار کوو په یو رقم باندې، یا به یې خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو، خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره وو. زه به تاسو ته یو مثال ووایم، دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضعه کول نه وي، نو یو بهانه جوړول نه وي چې اوس مونږ په هر کور کې تاسو وګورئ که څلور نجونې مونږ ولرو، د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي، دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري. په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کومې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي، بیا دغه د څلورو لورګانو همداسې د کوم یو وړکي زوی د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه، د هغه هم یو کار کول غواړي، دغه مصارفو پوره کول غواړي. که دا به دې ته یوازې په تمه چې تو لرې دغه لور مې ورسوم دغه لور مې ورسوم او دا ژوند به دې څنګه مخته وړي، نو ښه که یوه لور ورسوي دا درې نورې به څنګه کېږي، ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو به یو برابر دي. دا یو رقم محدودیت، یو بهانه جوړول دي، پلمه جوړول دي، مستقیمن دی نه وای چې دا کار مه کوه، لارې ورته جوړی. ته چې کله غواړي یو څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ورته یو څه ووایي، خو داسې یو طریقه جوړی چې په هغه باندې فشار واردوي، هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کوي چې هغه مجبور او مکلفه سي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني. او ولې مونږ یو انساني ټولنه لرو، دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووزي هغه انسان به بېخي ضایع شي. قسم خوړلي مسلمانان وایي، تاسې ځان ته دومره بهترین انسانان وایي، ستا په ټولنه کې یو جلۍ چې راوځي ولې هغه محفوظه نه ده؟ هغه ولې ضرورت لري چې مثلا پلار سره راشي یا ورور سره راشي؟
تاسو ته بېرته راګرځو، ډېره زیاته مننه. اوس به بېرته اغلې قمر نیازی ته وار ورکو. تاسو به دا راته وایئ چې ډېر ځله موږ او تاسو خپرونې درلودلې د مېرمنو د بېکارۍ موضوع مو یاده کړې ده، د دې پایله مو یاده کړې ده. په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې مېرمنې زنګ وهي، دوی وایي چې دغه یوه کال بیکاری د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی چې دوی حتی اوس د یوې هفتې لپاره انټرنیټ ځانته نشي فعالولی، دوی د یوې ورځې لپاره انټرنیټ فعالوي لغه ایسته نور پیسې نه لري. تاسو راته وایئ چې دا حالت کمداسې دوام وکاندي، په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا په تېره په ښځو باندې به څومره نورې هم اقتصادي ستونزې زیاتې سي؟ اغلې نیازی،
دا خو واضح خبره ده، په دې شاید تر ما او تاسو دوی ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري. که څه هم دنیاوي علمیت یې دونه نسته، دینی علمیت یې لا نسته چې تحلیل یې کوسی، تجزیه کوسی، درک کو سی، مطالعه کوسی وپیژنو، هغه خو ډېر لرې خبره ده. خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري، هغه دینی زده کړې چې لري، هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسې دغه فکر ډېر ښه لري چې پوهېږي که دغمره اقتصاد د زوفت سره مخ وي او ورځ تر بله دغه اقتصاد خراب سي، ښځې مجبوره کېږي چې څه وکړي. اول راشم پر محرم باندې، که محرم نه لري خاوند شي
شهید سوی زوی شهید سوی ټول سیز دلته جګړه و په دې وطن کې خپل محرم د لاس ور کړای استاد په وینا باندې مجبور د چیو محرم په پیسو باندې رانی سي خدا خزه په پیسو څونه پیسې مصرف کړي او محرم ځان سره تری او ځای پوری وی سي راولي چې ترڅو خپل مشکل حل کړي باندې بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه خزه مخسو چې وس د افته د انټرنیټ پیسې نه لري کور کې د کور مصارف نه لري غلاوی ډیر سي وي دي کور په کور غلاوی شروع سي وي دي د کور د خزو تلاوی غلا سي وي دي د کور د خزو هغه د اولیا ضرورتونه غلا سي وي دي یعنی اته داس شوې ده چې په هلمند کې د کور څخه د غړو ډبه غلا سي وي ده نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوی کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بدروزګاری ته ټول بدفعلی ته زمينه واره کیږي د خپل فساد ده همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لاره واره ای کله چې خزه په اقتصاد باندې قوی وي هیڅ ډول ستونزه او مشکلات سره نه مخ کیږي په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولی دونه کوي دات دی ورته وځه کړی ده راسه د اسلام اساس تک واقعا مسلمانه بی بی خدیجه کبرا تلل تجارت کوله کوم محرم ورسره روانو لاری ورسره په تجارت کې شپه ورځې په لاری کې تیرولې هغه وخت قافله ټول په خوت للی ټول په وشانو تللی شپه ورځې په لاری کې تیرولې کوم محرم ورسره روانو تفوار ما ته ثابت ک چې په آیات او حدیث کې دغه سره به بهر پیرا کې خاون تللی یا پلار تللی یا زوی تللی څوک درلودل خو یو غټه خزه و ولی اساس ته دینه ګوره تدلته په ما باندې قیدات دي شروع کړی ده چې به محرمه د کور موزه کار مکوه د کار فرصتونه دي ټول په باندې محدود کړل هغه دي دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړی دي چې بل اخر په یو بد اخلاقی باندې بخدای به کې لاسوه ځکه چې ته مجبوره کې ته د فرصت ته ورته ورکړی ده کغه یو زلی ګناګار سی ته سل زلی ګناګار اې ځکه چې دا فرصت ورته ته برابر کړای
اوس بیر تر راځو اغلی شاملې نیازی ته تاسو دی اغلی قمر نیازی خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا زیات په دې باندې پویږي چې انجینر باید درس ته پریږدي او میرمن باید پریږدي چې کار وکړي او کدا و نکې نو ورځ تر بل د افغانستان حالت خرابېږي د میرمن او اقتصادي وضعیت خرابېږي وای طالبان په دې باندې پویږي کنه استاد دارو دا چې طالبان په دې موضوعات باندې پویږي بیا چې بل خواګوري مکتب تړلی ده میرمن کارت نسی تللی د حجاب او محرم خبره بار بار ورته کیږي آیا طالبان خپل واک خپل نه لري دا کورونه بل څوک پکې څه رقم دی تاسو په نظر
واقعا هم همداسې ده کوم کسان کچرته په اړه څېړنه وسی د چې د دوی لورګانې ښوونځي او تزي یا پوهنتونونو ته ځي کنه لومړی خو دا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي دین او اسلام چې دا اصول او قوانین چې دی دایواز په افغانستان کې پلې کیږي ځکه چې دوی هم د لپاره خپل لورګان په نور هیوادونو کې ساتلي تر څو ال تور باندې ذکر وکړي خدغه اصول چې کله ال ته نه راتيږي نو ته خپل لور او د بل چا د لور لپاره دا دین والی دوه ډوله کوي والی د غل لپاره یو فتوا لري د خپل لور لپاره بل فتوا لري او بل دا چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې واقعا هم طالبان دې واکو اختیار لري او کني لري دغه مسله همیشه وایي وکړه چې ته یو پروژه جوړه کله چې ته یو ډله جوړه په کوم هدف جوړه یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کړي ته مخکې یو پروژه یا د یو پلان په جوړولو کې خپل هدف مشخص کړي چې دغه پروژه د په کوم حساب باندې جوړو طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده که هغه دوی وایي چې نن زموږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې موږ غواړو ښوونځي خلاص شي خو دا ښوونځي ما تړلي دا ښوونځي د کومې عام نجلۍ پلار تړلی دا دا ښوونځی چا تړلی دا ښوونځی همدغه تا تړلی ده او ته نن بېرته راځي ما ته کښېني چې ښوونځی زه غواړم چې ښوونځی خلاص شي په غوښتنه باندې څه نه کېږي عملي کول په کار دي دوی د دوی په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته ښه بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی خو خلک به هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټول افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري. اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته مونږ تاسو را واخلو ټولونه اولویت لري. ښه مشخصا دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې مونږ ښوونځی بند کړی هغوی دا نشي وړاندې کولی. اوس که د نجونو د کالیو مسله د حجاب مسله را واخلي د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده که په هر عالم ته کښېنې هر مفتي ته کښېنې هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دغه نجونو صحیح نه ده.
ډېره زیاته مننه. خپرونه هم وروستیو شېبو ته رسېدلې ده که په دغه وروستیو کې تاسو دا راته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده څه کول په کار دي چې د افغان مېرمنو نجونو غږ واورېدل سي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسېږي څه وسي؟
یوازینی اقدام دا اوس مونږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع چې هغوی ټوله یو غږی شو نړیوالې غږ واورېده اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده نارینه قشر ته مې اشاره ده هغه دي دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي بدرقه دي کې تر څو نړیوالې موږ غږ واوري دوی موږ سره ملاتړ سي چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي ټول خو به دوی هم نسي بندي کولی ټول خو به دوی هم نسي وژلی ټول خو به دوی هم له منځه وړلی نسي راسي ټول یو ځلې یو غږ سي غږ اوچت کوي زموږ ملاتړ وکوي خپل د خوندو ملاتړ وکوي خپل د لورګانو ملاتړ وکوي د افغانستان د بقا دپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د شاتګ د مخنیوي لپاره.
بله ډیره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی شملې نیازی له تاسو خیوان اړین مننه چې یو سات مو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ او لا اوریدونکو سره هم ځانګړي مننه کوو چې د موږ او تاسو د خبرې او د باسي واوریده دا ونننه دې مخکښو خبرونه تربیه